アーサーメイラジオ。
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه نن د شنبه ده د مرغومی یا جدی وښتمه د جنوري میاشتې ولسمه د ازادي رادیو د خبرونو پایل هر ورځ په لومړی نیم ساعته سهارنی خبری مجله کیږي په دې خبری مجله کې اوري د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر کوي یو نظر پوښتنه کې 95% پوښتل سوي خبریالان وایي چې خبریالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنۍ سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه
We are here at a cash distribution.
Kundelta da naqdo paiso de wish yawa markaz ta raghliyu chirta che kurane paise tar lasa kawi.
Kundus ki rawan kal dirshtuna gabin ya sha tawlid chawi خو بازار یې کمرنګ دی
په خپل قندوز څخه نور ولایتونو ته حتی بهرنۍ هیوادونو ته مونږ شات صادرول خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګ شوی دی
دا خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده چې په خبرونو پیلېږي یوازې کندهار کې 15 ماشومان په خوارځواکۍ مړه سوي د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د کورونا ضد روغتونونه فعال سي د عراق حکومت وایي چې خپل سلګونه وګړي یې د پولنډ او بیلاروس له سرحده خپل هیواد ته ستانه کړي د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه سوي دي ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1950 خوارځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 تنه یې مړه سوي دي د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي وو چې افغانستان کې په خوارځواکي پراخته ماشومانو 700,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسېدلی دی سیف د چلډرن ویلي وو چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی دغه مرکز په 1940 اتیم لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی
چهار شفاخانه توسط IOM
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسولیت منلی یونیسف اعلان کړی چې 15 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي
ولایات اونا هم درنده نزدیک به دخات گرفتن
پرون یک شنبه هم افغانستان کې د څلور ویشو ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 38 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوي بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او لمرستندوی ادارو په ځنګړې توګه د روغتیا لنډول سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینسبرګ سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه دی کال د نومبر 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لس الوتنې تنظیم کړي دي تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنټ ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولند پر پوله بند پاتې دي، خو د سختو اقلیمي شرایطو او هوا له کبله د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولند ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د توغولو څلرمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له خوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایلو کڅنګه او بلدا چې څومره مزالې کړي دي. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 16 نیټه د ادعا له مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړي. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایدن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووید 19 ضد واکسین نو لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لورې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د چینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د چینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د چینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان وریځ د واورې او باران ورخت د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه یوه. هرات اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه لس. کندهار اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه ات. مزار شریف اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه لس. او جلال آباد اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه لس.
خبرونه او د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ټاکل شوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبري کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی به لیات پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې دان ورس پانه تیر ورځ ناوخته د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 14 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان راپور لمخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالیې په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیوات تولیږي. د خان څرګندونو ته د خبرګون په دوام پروند د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
پاکستان دې صدراعظم خبره دی او افغانستان ته استعمالي د سینې نه لري د کډرونو لري او د طالبانو لري افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نه داس خلا نه ده محسوس کړي چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په قدرونو باندې ډکه کړي. د افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي، له هیوادوالو سره خصوصا په دې روان ژمي کې.
بل خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست نجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهر یې خپلې زده کړې بشپړې کړې او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګنده نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل سوی ده په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د دغه هیواد یو هیئت افغانستان ته سفر وکړي چې پر ځینو مسایلو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره بحث وکړي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه زیات سوي چې تر ډېره حده یې د آزادو رسنیو مخه نیولې ده، د ځینو اعتراضونو مخنیوی یې کړی دی او ورځ په ورځ پر مدني فعالیتونو محدودیتونه لګوي. پرون کابل کې ګڼو ښځو د دوی په خبره د طالبانو لخوا ورباندې د قوانینو د سختېدو او د محدودیتونو لګیدو په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو له فشار او ورسره له زور زیاتي لاس واخلي. اعتراض کوونکو ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دوی د لاریون د تیتو پره کېدو لپاره فشارونه راوستل سوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په لویدیځ کې د افغانستان د معترضه خوځو لاریون د دوی په خبره دا لاریون د طالبانو له لوري په دې وروستیو کې پر دوی د ګرځېدو په برخه کې د ځینو محدودیتونو اجباري حجاب او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون کې کړی دی. د دې لاریون له مسؤلینو تمنا زریا پریاني ازادي راډیو ته وویل
که زه هم زموږ غوښتنې تر ډېره تکراري وي خو موږ په ټینګار سره وغوښتل چې په افغان مېرمنو د حجاب په برخه کې او د مېرمنو د سفر په برخه کې وضع سوي سخت قوانین لري سي. دغه شان په دې وروستیو کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ وژل کېدل چې عاملین یې باید ونیول سي او ورسره د هغه مېرمنو د ازادېدو غوښتنه مو وکړه چې په دې وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو لخوا بندیانې سوي دي.
د اعتراض کوونکو په خپله خبره شمېر شپېتو کسانو ته رسېدل. خود لاریون یو شمیر ګډونوال ادعا کوي چې طالبانو یې مخنیولې ده. د دې لاریون یو بل غړی شفیقه
د طالبانو یو شمیر کسان راغلل او د ځینو لاریون کوونکو پر سترګو او مخونو یې د موادو په شیندلو سره هغوی ته زیان ورسوه. دوی همدا ویلي چې لاریون بس کړئ، موږ ته اجازه را نکړه او زموږ پنرونه یې وشکول.
خو دوی ټینګار وکړ تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپلو لاریونونو اعتراضي غونډو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو د افغان میرمنو د هغه لاریون مخه نیولې چې د عالیه عزیزي د خوشکېدو په تړاو یې کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې کمپاین مسؤله سمیره حمیدي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې طالبانو د افغان میرمنو د اعتراض مخه نیولې او تاوتریخوالی ورسره کړی. په کابل کې د یکشنبې د ورځې لاریون کوونکو ښځو یو ماده ییزه پرېکړه لیک هم صادر کړی چې په کې د افغان میرمنو د حقونو په ټینګښت ټینګار شوی. هڅه مو وکړه د دغو ادعاو غوښتنو په اړه د طالبانو د کورنیو چار وزارت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویاندویانو په دې اړه ځواب ونه وایو. لاریون کوونکو ښځو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د خپله چوپتیا ماته کړي او د افغانستان د ستونزو په ځانګړي ډول د میرمنو ستونزو ته پام واړوي. دوی دغه شان د اعتراض په ډول چادري له سره وغورځوله او وی ویل چې دا پردی فرهنګ دی. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکي وایي چې دوی په میرمنو هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی. د دې وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر
زموږ خویندې مسلمانې دي، موږ دوی څخه دا غوښتنه کوو چې هغه ډول ژوند وکړي چې اسلامي شریعت ورته غواړي. یو له هغو څخه حجاب ده. نو څوک چې د حجاب سره مخالفت کوي او مسلمان وي، هغه د قرآن له حکم څخه مخالفت کوي. دا یو الهي امر ده، موږ په چا باندې قیودات او محدودیتونه نه لګوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان مېرمنې د خپلو حقونو د ټینګښت لپاره سړکونو ته راوځي، بلکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا څووم ځل دی چې دوی د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره لاریونونه او د عدالت غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاسه ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عامو خلکو او رای ورکوونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاسه ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلاره چې عام خلک پرې خوښ نه وو، هغه له افغانستان په بې نظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستل وو. واشنگتن اگزامینر دې مقاله کې لیکلي: بایدن تیره سه شنبه د اتلانتا پوهنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشرۍ ننګه وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنۍ دښمنان وبلل. د مقالې لیکوال ویلي: بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پرې ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال دې برخه کې وروستیو نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایله ښیي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټې کېدو خواته بیایي. د مقالې په پای کې راغلی: لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي. خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسېده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي: بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 23 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي، نو د بشري مرستې رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوي چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان له اقتصادي سیستمه ملاتړ وکړي. وړاندې لولو: له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي: پر کابل د حاکم نظام له کابل له افغانستان سره د مرستو پخوانی چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د اړتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پرې واخلي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورنیو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت ته تللي وو او هلته یې له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناکه لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. صفي الله ستنیکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شوه چې کارکوونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکی نن کې ووپن له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون تللې. هغه په پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش ده.
We are
are here at a cash distribution.
موږ دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چیرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. څو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره له دې چې سخت واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له لرې او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یوه اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکوونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړي، دا ډېره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړي چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وح
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي، باید هغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا سوی نظر پوښتنه شوی چې 95% پوښتل سوی خبر اعلان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري. په دې نظر پوښتنه کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 1500 خبر اعلانو سره خبرې سوي دي. طالبان وایي چې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو کوم محدودیت نه دی لګول سوی. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یکشنبې په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې پکې په 24 ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوي. د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوي، څه باندې 95% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی. په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته ویل،
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته. نږدې 90% پوښتل شویو خبریالانو ویلي هو، او څه باندې 10% نورو ویلي چې نه. بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبریالان کولی شي په ازاده توګه معلومات ترلاسه او خپرې کړي. څه باندې 90% خبریالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې شته. او دې پوښتنې ته 90% پوښتل شویو خبریالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشتوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور له امله بولي. په دغه نظر پوښتنه کې 1.5% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د مرکو په محل د طالبانو حکومت له خوا له خنډ سره مخ شوي، او څه باندې 50% هغو ویلي چې خلک له ډاره له دوی سره مرکه نه کوي. خو یوازې 2% خبریالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته. په ورته وخت کې ځینې خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډېرېږي. دوو خبریالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په لومړیو کې باید وایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې چې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي، له بله مرغه د خبریالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، او دا به یوه تېروتنه اوسیږي چې خبریالان پرې تکیه کوي. دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او سانسور کیږي رسنۍ، ژورنالیستان، خبریالان او معلوماتو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې اوس مهال خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي.
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبریالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی، چې دې محدودیتونو په خپل خبریالانو په وړاندې لوی ننګونې رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونې مخه نیولې. دلته خبریالان وهل ډبول کیږي، نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښښ اجازه نه ورکول کیږي.
خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته ویل
ژورنالیستانو او رسنوی پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري څخه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وضع شوی او ټولو اطلاعاتو ته لاسرسی لري. تاسو په جریان کې یاست د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوي دي او همدارنګه په ټولو وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوي دي. د دې لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنیو ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو پخوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډېر ژر به وروستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې اوسمهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. د راپورونو پر اساس د سږکال لپاره په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. رسنوی راپور ورکړی چې د دې کال لپاره 15 اویا ماشومان په خوارځواکۍ مړه شوي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه بیرته فعال شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د جنوبي کوریا پوز وایي چې شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري توغولی دی. اوکراین پرون پر روسیه په یوه انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زهین من درس خاصه سر پټناس کې د زده کړې د ټول کانکور کاوریدو کې احترامات افیدې وړاندې کوم. د محترم اسلامي امارت مشتابت څخه محترمانه هیله ده وروکو مخ چې پاکستان مو غواړي د افغانستان کې د ضرورت او دغه وخت چې د غو د پنګونو وخت یې غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراو دغه کارو کې مثال لکه انبار وو په څومره پیسو ته رسیدلی دي تقریبا څو ته دغه افغانان غو ضرورت انبار ته ډیر سخت ضرورت لري. وخت د ضرورت په وخت د غنمو د کارلو د ریبل دي چې غو د تخپل کوستو د پر امبارو کې په داسې وخت کې د خپل ټول بارډرام په قربان او یو نه بودی امبار هم نه راکوي. دوی په دغه ځای پوهیږي چې په دغه وخت کې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت خاصیت ضرورت لري او د خپل امبار ټول شي په نور باندې باندې کوم وخت چې زموږ شان چې تر څو دې تر چیږي دې ته ورسیږي افغانانو یو ګټه 50 روپۍ لاس ته راوړي په هغه کې په نور باندې خپل بارډرام باندې باندې مثال لکه د کندهار ولایت چې د انارو د انګورو د میوه وخت د خپل میانو وخت د خپل بارډر په نور باندې کې تر څو نور د لیور خراب او دغه کې کوم چې د د وارد د وخت د شان چې مستر اتي قرب ډره باندې خلاص کی مثال لکه د انبار دی اوس په څومره انبار څو تر رسیدلې دي د مستر ودا نه بوجي انبار نه راکی ځکه دلته افغانان وساکیږي دغه د افغانان د ضرورت وخت دغه د افغانان د غریبي او زړه وخت کې هو بوجي انبار د په موږ باندې کې هو بوجي نه راکی یو مرتي سي هم نه راکی ا د د دې عدالت باندې کمی عمل ته سبب خدای هره دي چې دې سره مشکل حل کړی سلام
احمد بدریم وارم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و څرګندونو ته جواب ورکړم د دې مشته متخصصان نه رالېږي دا خبره چې دوی کړې ده چې مسلکي خلک بیا پاکستان ته واستوه چې دوی خپل متخصصان پر موږ نه ساتي مشتګه نه راکړي موږ شکر دی الحمدلله پاکستان متخصصان لري سره لا پر خلک لري نو د عمران خان څرګندونې مشخان ته د پاکستان په چار کې ولاسه نه د نوښت د پاکستان خلک مسلکي خلک دی او پاکستان پراتون چې ان شاء الله جوړ شي ان شاء الله ډیر کارونه به په پاکستان کې وشي
ستاسو پیغام